کال شپړسمو تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه شنبه د فبروري لسمه خپل کلنی راپور خپور کړی چې له مخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 198 ځای نیولې او د 2014 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلومات د سو خپلواکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دغه شاخص کې صفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوی دی. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوال شاخص له مخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولی دی. دغه نړیوال شاخص افغانستان ته 14 نمرې ورکړي چې د 2014 کال پرتله افغانستان په جدول کې یو نمبر کتتللی دی. دغه کتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 198 ځای نیولی. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو کې طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزه شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجې او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغېز وکړي او که نه؟ ځواب نه دی. ډېر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپېژندل شي او له نړیوال بانک، IMF، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین داسې ډېریو پوښتنې ځواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2015 کال کې ډېر شمېر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور له مخې د 102 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې ډیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتلبه کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4، کاناډا 5، نیوزیلینډ 1، برېټانیا 2، فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لویو قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. د راپور له مخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن له امنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور له مخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواکه څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بے سرپرست ماشومان هم شامل دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي په دې کې بے سرپرست ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خبر کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنۍ څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. دې کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړي. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بې اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیړي، ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخې تازه په پېښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 13 بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف ویلي د تورخم له لارې ستنیدونکي شاوخوا 40% ماشومان دي چې ډیری له کورنیو پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دي ورته د زده کړو زمینه برابره شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنغالي کې میش 14 کلن نورلا چې 2 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپه په جبري ډول له خپلې کورنۍ سره ایستل شوې ازادي راډیو ته وویل
تبونه هلته پاتې شول. پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي قوم ته وایو چې موږ ته سجه راکړي، دلته تعلیم وکړو.
د کابل په پولی چرخی سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او په وروستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو، خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخېږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي.
یو شمېر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشت دي د هغه هیواد له حکومته تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجي محمد نور چې په خاور کې میشته ازادي راډیو ته وویل
نو که پسرلای لار چې بیا موږ په خپل طبیعت زو او که دا غزم کې موږ ته څه لک سولت پیدا شي چې حکومت له خوانه یا بل اداري له خوانه موږ ته باید کومک ملاو شي چې دا غزم ایدا ماجرین دلته ګرم تیر کړي زغه مشکل دی. موږ
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو لمخې په دې کې ډیر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکي اغیزمن کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي که بودیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغې عدل ویشتمه خپور شوی راغلی د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشردوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 475 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور لمخې دا روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 899 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل. خو د راپور پټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداري ورکړی چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دی وایي پخوا به خو روغتون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس رالیږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې
یو سات لار لرو، خو اوس دا اسانتیاوي نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بې وزله دي او بېکاره دي. ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته. آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کېږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسېدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغې کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د تبې، د وینې د فشار، نس ناستې او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې تر څنګ په وخت رسېدنه نه کېږي. کله چې ناروغان روغتون ته ور وړو، تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یوه حامله میرمن روغتون ته لاړه شي، سمدستي مرسته ورسره نه کېږي.
په افغانستان کې په روغتیایي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې مهال رامنځته شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو له مخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور له مخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 ثبت شوي پیښو له ډلې 325 مړې رامنځته شوې. د راپور له مخې په همدې میاشت کې د شر یا سرخکان له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوي او له امله یې 10 کسان مړه شوي. دغه راز د ملاریا 1223، د ډینګي تبې 340، شدید نسناستې نږدې 8000 او د کانګو تبې 10 پیښې ثبت شوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزوری هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ټراک د پاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یوه زاړه کاریز اوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکې او د ټراک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلې یو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاک اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې همې اوبه کمې دي او همې سرچینې ککړې شوې چې په ټوله کې یې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړي دي. د ګردیز ښار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کوره وړه زګه ټول د ښکارې ته ځي. دغه اوبه چې موږ وړو تعویر کو سره تعویر کوم هیڅ تکلیف ورته پیدا کیږي. ټول د خولې ناسه ماشومان اسایي اوبه موږ نه ځي. دغه زمون اوبه ډنډونه اوبه د افیت کربایږي. یو دغه وخت کې د اوبو سره مشکل یو وړي مسان کې بخي د اوبه د لاس بجو پورې موږ ته اوبه راوونی بعد لاس اوبه او بجونه د اوبه کټ شي.
د ګردیز ښار د عسکري فامیلې ختیځ لوري ته شته کاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځایه د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډېر ستونزمن وي چې سرپرستي سپینګیري سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
زنه خال سپینګیري دي زوړه دي څوک راوړلی نشي. زنه زنانه زوړه دي زنه ماشومان یې وړه دي. دا یی کې کوریز د دغ کوریز ته دا ګوري د دغ ډېر کورونه دی بار کوریز هغه وچ ده. دا کوریز په ورو وړي کې وچیږي.
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکي چې هلته د څښاک پاکې اوبه نشته وایي په دې سیمو کې کړي ډېرې نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکي ایوب خیل وویل
داسې خلک دوی چې دغه ځورای کار دې وکړه د اوبو یې خورې میږ وړ کې جلکۍ ټولې دغه اوبو نه دا برسرنه اوبه چې د کوم بیي مرزای وي دغه نه میږ ته پیدا شوې. به زور اوبو ته مجبور یو میږ سور پی والا کوي چې هڅه کې میږ اوبه اوبه راغه کړو. بېواسه ده د ټول خلک بېواسه دي.
بل لوري ته د ګردیز ښار د اوبو رسولو آمریت مسؤلین وایي دا مهال د اوبو د دوو شبکو اړوند ساحې تر پوښښ لاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوي پلان سره سم په ګردیز کې له اوبو پاتې سیمو ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز ښار د اوبو رسولو شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وایي
ابتدایي سروېګانې د هغه موټر سره کړي دي. په راتلونکي کې که موږ د ادارې اړوند نه وي یا د اقتصاد ریاست تر چتر لاندې کوم استاد چې فعالیت کوي پوښتنې مو ترې کړې دي. هڅه مو ده کوښښ مو ده هر هغه نقطه چې هغلته د پکتیا ولایت ښاریان یا اوسیدونکي ضرورت ولري انشاءالله موږ پوره کوښښ کوو چې هغوی ته د پاکو اوبو ستونزې وي هغه ورته حل.
یاد دی وی په افغانستان کې دوامداره وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د دې لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمی شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی لوګ دی، مودې رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل، که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا قشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله دي. ته خو چې خپل د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلالآباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، هماغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، بس هماغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، زکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخیل ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د ادادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته هم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار، راتلونکی کې هیلی خو لرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده، کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شو. خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدل فلحال، چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پېښه شوي، یا طبیعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي. او غوښتل مې چې پوهنځی ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دوتی ته کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آبو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته چې یو خود چې پلاستیک ونې کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمه ایز بادونه ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریږدي چې لښتې ته جوک شي یا ښه قوت وکړي، نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کوي شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم داسې پلاستیکي بیې کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرې سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پی کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخیر ډیر مځکه ده؟
و مځکه خو بخیر ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د اوبو کمښت ده، اوبه د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا 2 انچ اوبه ورکوي یا سکم 2 انچ اوبه، هغه اوبه چې بیا دی په دې اوړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، ایښي دي بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو څوارلس منه غنم ورته کرو کال کې. بیا داسې که د اوسه کال خو لاره بنده ده، رومي بانجان هم بیا کرو.
ډېره برخه مځکه د باغونه دي او که خالي مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بېله د غنمو چې یادونه دي؟
ډېره ځمکه نه ده، خالي ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالي مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالي ځمکه ده، او بل دی کې همدغه څلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه به خالي ځمکه یې.
اغه مځکه چې خالی ده په هغه کې څه کوي؟ او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سې نورم نیم جریب کدار مځکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم مځکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو ترکو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وات راشوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په غې ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي ها چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدس سینه په سینه لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده که دا تاول کې مروا جنه ولا او دا غنه مو کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چ پاتې ده وز مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي مل هم په دغه ځای کې رالوي شي وي کوم چې ملي دلې ما غته مو کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بېخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس زمای دی او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په بغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په بغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواورې نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه هم په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کړه ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا راڅنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته چې اسره ممیز کې جوړو و چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي ممیز کې دانی د غټ غټ انګور کې وي هغه هم چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خرڅ
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نا اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بني ځکه چې باغونه نه د څه کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ور رسید د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوړي موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمین دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سبزي او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کی
د هر کال پیښیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کال څلور کال خور کال پیښیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي که تاسو هم دې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بنی کیگی یا پا یو پرا مولو سوالی کیگی یا سو کلو بنی کیگی داغ را تلور پینده کال بیخی دیر شوی دی دا بارانو نا لکه داغ اقلیم بیخی بدل شوی دا
دی کابل پا شاوخوا که مثلا پا میدان وردگو که پا لوگر که پا بامیان که پا پروان ولایت که یا پا دیرو نورو زینو که دی مرحوم دکتر وکیل دی افغانستان دی کرن پخوانه وزیر چه و د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دي
د زمونږ په سیمه کې خو کیږي خو چې ما هغه نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میوه ډیرو خلکو ایښي دي ګیلاس ایښي دي هغه مڼې ایښي دي هغه ښه بادام ایښي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ځکه یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل ډېری ځمکه کم نیسي مصرف پې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مختلف غواړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړی د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی دی لکه ګلاس، یا هغه واړه ګلاس سرکې چورته په مهاراج لهجه کې خلک وایي او ایرانی ګلاس وایي، هغه ایرانی ګلاس ورته سکه لاړو ام هغه غټ غټ پارمی ګلاس. نو دغه زړې ونی ټولې باس دی او پټي سره هغه ته چې ګاډي وړي ونی په یو پټي کې شي، یو پټي کې ګاډي وړي ونی نه کیږي، لکه بادام یې په پټي کې ښه توتي می ښه چنار می ښه دالی پاره ای الوبالو بادام زردالو دای ټولی شي، نو هغه وخت ټولې سره رسی بیخي لکه قوت نه کوي، کوم چې تا مسړې تلری چې قوت نه کوي. ما هغه ونی به و باسو مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانه وچ مروت شوی دی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باسو. دلته یو رقم بادام دي مونږ خپل یې شي دي ستربای په نوم بادام دي، نه هغه ونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زر روپۍ کوي، دغه نه هونی دا درې کاله پاسې لاغلی دي 30 کیلو بادام کوي دا نه هونی. نو دغه درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپۍ کوي، نو دغه مونږ کوشش کوو چې دغه ډیرې کوس 1500 1400 ته ورسو، نو دغه حاصل امر کوي مصرف هم کم ده، او پور هم کم او بغاړي هغه په ځای دا نور ستربایی په نوم بادام دوره شي اوږده اوږده کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایی د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من 3500 افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو باسلم دغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي، چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کوم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم دې سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو دی باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خو د پیوند کارونه د ځکه دی کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبورې او د دغه ونو شاخبورې او د کومو شاخبورې ما خپل نه در زده چې پیکر غواړي. هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې را دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه د کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې، هم هغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل هماغه بنې بس خپله ورته اړه وو، څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی ترکتور. دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې یا په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په پاچله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غوري شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا ترکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي. او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي، چې کمې په لکه 15 کې چې ونی چې دی اوس دا نوي پارمی ونی چې کړی دی، دی ورته بیا خلک هم دا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښي اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي، ګول هم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې هم کېږي. په ګول ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال هم په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه، تعلیم پوسټ والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوا کلو کې ښه ټایټ حاصل تر رسیږي چې اوبه یې او ښه خاورې پاسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پندلسن چې دوی نه یې شمیر شي وي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دې وخت شیندل کیږي بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا شیندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د شپږ دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي
دی ونه پایوند ته خپل کوي کبل څو کوتر غواړي
نه دی ونه پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوندو کې سو داول د یو رقم غوټي وراچول کیږي هغه بیا نور مسلکی کسان ورتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کیچ تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ټچ کوم ځای قایچی دی کارا دی که هغه به په منځ دوه ځای کې هغه کې به یو لخت یو سانته ورکې د دې ښه پیوند لکه مثال د ماچ کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي نو یو لخت به یو سانته ورکې یو بل کې او د خاټه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې دې چې بیخ کې را خپل نورې پانی کول یا به دې قایچ کوي چې اماغه خپل هغه کمیلښت دې چې په کې ورکړي اماغه دې قوت لري او شنکیږي او پیوند دې چې په میاش کې او میاش کې خود دې چې جوش خوري تک ونی دا وند می چې ما
او بزغلا یو کوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغلا خو موږ دې انګور خپل دې دا نور دونه دا په بای اخلو دا وینې پرمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه یم د پغمان نه راوړي خو خلک کې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مو راوچې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی راهلته ایښي دي سږ کال یوه حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته لپلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلګ دی چې ستاسو پلار یې خو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلرونو وخت کې چې کارونه وکړل غویان به ول ودانی هغه باندې به مکه کول به کولې ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر او کېږي هغه وخت کې به خې پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشانې دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټي دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو اوس کرنه کې اوس نه تل ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخ اوس په پام کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پام کې نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې 22 درويشت کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلې و نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکي لپاره یو فکر لري یو لیدلوری لري چې په نږدې راتلونکي کې یو په لری راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله موږ خو هیله لرو او فکر مند ده که ته پروس کال کې رو خلکو دا دانګورو باغونه نه ده که ډېرې غټې جوړي چې بخیزیات یو بالی دا دو بود آیات ول یو کس یو سو کسان هم ده چه پایپون ورطا تیر کل قطرهی سیستم ورطا که نوغو دیر خاصل ورک نو کرا کرا طول وزه چه هم دا فکر که ویچ کرا ناصری شی دو بود آیات کنگ شی او کوشش روان ده ډیر خلکو کار هم شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي کنه وو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کال هم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطري سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوڑا زبکی تکا شوی سر گرمی گرمی غوڑا کیا آتا دیشتا رجوع کی بخارات کیوی پیستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کار ایم پی روان کرده پروس کالما دیر زائی پیولی دا انگور تاکون تی قطرائی سیستم چوکا چی دیدی رکا نتیجه ورکا یوی کام یو بمس را پولی یو تاکون دیر تازه و زتند اینا کولا پاسانه بنی زمکا ورکا پستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرائی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلو قطرائی دی اوبو لگولو سیستم نلره پروس کالیم پی اولاس تاکو تجربه کرد اگه که اخا نتیجه ورکلل نو پراتونگی که کوشش کو چه هم دغه غطه وارو سیستم تا
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د دیسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ختم زنجیرې شم ستا سندره